لومړی یو ساته سهارنی خبرونه مو پیل سوا. السلام علیکم. په دې خبرونه کې راپورونه او نور مطالب خبرو. دوشنبه ده د زمری اسد څلرمه د جولای شپږویشتمه. په راپورونه کې په کندهار کې روانو جګړو او له بشري حقوقو سرغړونو خلک له نورو ستونزو او لوږې سره مخ کړي. د ناامنو سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د تعلیم راتلونکي ته اندېښمن دي. د سیمې په اړه اوري چې په ایران کې د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې روانې دي. و اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا یو وتلي قمندان ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو به د امریکا هوایي ملاتړ دوام کوي. په بلجیم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قومندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام کوي. دغه امریکایي قومندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت میکنزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون نوخته په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حمله زیات کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په روانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
په ورستوي کې وسلولو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې او ځینې ولسوالۍ لاندې کړې دي. قومندان مکنزی دا ونه ویل چې آیا د امریکا هوایي ملاتړ به تر اګست وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ختمیږي دوام کوي او که څنګه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو له لارې یوه جوړجاړي ته د رسېدو هڅې شنډوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې روانې جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینو بې ځایه کوي. بلخوا د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزي ویلي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو ګډ دریځ به دا پروسه خوځنده کړي. ښاغلی ستانکزي دا خبرې پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د کتنې پر مهال وکړې. د سولې په تړاو تېره اونۍ دوحه کې د لوړې کچې دوه ورځنۍ غونډه وسوه. خود دولت لوري ورڅخه ناراضه کابل تستونسو او ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لسګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهرې ته له هالینډ څخه ورغلی وو، برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولېدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ یې څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تښتولو او پرې تشدد او ضرورونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غوسې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشی کړی سوه. تر دې پیښو وروسته د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیک اړیکې نورې هم خړې پړې سوې او افغان دولت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوه ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قومندان روح الله خلیل اوغلو پرون ناوخته رسنوی ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایی ډګر توغولی و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلی.
یو وار بیا پر میمنه خور د وسلوالو مخالفان و لخوا د څو توغندیو د وشتلو شاهدان و چې دیوه ماشوم او دوه ښځو د شهادت سبب شوي دي. څو دکانونه یې تخریب کړی، پر پوځي اهدافو نه دي لګیدلی.
دا پیښه پرون تر غرمې وروسته سوې ده او د فاریاب امنیه قومندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د یولسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمېر وسلوال پرون په هوایي حملو کې په نښه شوي.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان په غزنیګه کلی کې د طالبانو پر یوه جلسه د ملي اردو په هوایي حملو کې یولس طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي.
ریزایی زیاته کړه چې په دغو حملو کې د وسلوالو طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم تخریب کړی سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگی کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوې وستایلې. په کورونا وایرس د مړینو له لوړ شمیر سره سره د سمندري ځواکونو د جنگی کښتیو د کلنی مراسم پرون په سینټ پیټرزبرګ بندري ښار کې ترسره شول. پوتین وویل سمندري ځواکونه یې د اړتیا پر وخت د دشمن د هر هدف په وړاندې چمتووالی لري. دغه ډول مراسم د کریمیا سیمې په سیواستیپول بندري ښار کې هم جوړ شوي و چې د کورونا وایرس له کبله له محدودیتونو سره سره په زرګونو ځایي اوسیدونکي نندارې ته ورغلي وو. روسیې کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. نن سبا په روسیه کې په اوسط ډول په کورونا وایرس د ورځې نږدې 24,000 کسان اخته کیږي او 268 کسان مري. د اسرائیل دوه هوایی شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. دا الوتنې پرون یکشنبه وروسته تر دې وسوی چې دواړو هیوادونو څه کم 8 میاشتې مخکې په رسمي ډول خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځولې. دغو هوایی شرکتونو ویلي چې دواړو الوتکو کې له تلابیب څخه مراکش ته سیلانیان لېږدول سوي. د اسرائیل د ګرځندوی وزیر یول راسپوزو ویلي دا الوتنې د دواړو هیوادونو د ګرځندوی، سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. د اسرائیل او مراکش ترمنځ اړیکې د 2020 میلادي کال په پای کې د امریکا په منځګړیتوب عادي حالت ته راغلې. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. د دې قانون له مخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک اړ دي د ورتګ لپاره په اصطلاح روغتیایي جواز ولري. دا بدلونونه وروسته له هغې راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول سویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطح مظاهرې وسوي. د ولسمشر ایمانویل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسلې په توګه وکاروي. د ده حکومت غواړي زیانګالي خلک خوندي او په روغتونونو کې د ګڼه ګوڼې مخه ونیول سي. دغه لایحه په روغتیایي سکتور کې واکسین کول جبري کوي او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د سپتمبر میاشتې تر 15 واکسین وکړي، کنه د دندې ځنډولو خطر یې شته. او د توکیو په اولمپیکي لوبه کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړی چې دوی کې یو د سوریې او بل د پناه غوښتونکو استازیتوب کوي. د دغو دوه ورونو عکسونه چې په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي د همدې اونۍ په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول. انځور کې ښکاري چې دوی توکیو کې یو بل ته غېږه ورکړې ده. محمد ماسو د سوریې او بل کشر ورور یې علا د پناه غوښتونکو په استازیتوب د لامبو وهنې په برخه کې لوبیږي. دوی دواړه د سوریې د حلب اوسیدونکي وو چې اوس په جرمني کې اوسیږي. د دغو ورونو کورنۍ لا هم په سوریه کې ده چې کورنۍ جګړې شاوخوا 15,000 کسان پکې وژلي او په میلیونونو نور کسان یې بې ځایه کړي دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بللي دي. دا غوښتنه وروسته له دې کېږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل د کندهار سپین بولدک کې طالبانو شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې دننه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسي کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسی وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو ازادي راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغېز په اړه ویلي:
د کندهار ولایت نورجن پیغام درته پرېږدم. وروره دلته برق شته، برېښنا نشته، په اومه ناحیه کې وروره لارې بندې دي چې مریض مو کلینیک ته نهسو وړلی. ورور، دغه مو غوښتنه ده د چارواکو څخه چې دغه زموږ ستونزو ته رسېدګي وکړي. دا لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار ښار په اومه ناحیه، اتمه ناحیه کې
داسې وګوري د جنګ جګړې بلنچری
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلی کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلی کوي چې د طالبانو تاوتریخوالی او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. له نړیوالې ټولنې، د بشري حقونو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لرو چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي، د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په لمنځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څېړونکي پتریشا ګاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقونو ډېر اندېښمنوونکی وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړې او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکی نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی او څوک یې برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوو زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د ده په ټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتی شوی دی.
ومردل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللي دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی. د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي او ملکیانو ته هم په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پیل سره سم د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلوم راتلونکي زده کوونکي اندېښمن کړي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو لا هم ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو مینو بې ځایه سوي یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي په یو راپور کې اوري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانخیست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
په خاطر اوزای پاتی امنیتی ما نمیتونیم مکتب ریم، مکتب هم شروع شده و از یک سرسته شد طالب هم رفتن.
سربیر پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپول سیم و بیزای شوی هم در راتلون که پاڑ اندیخمند دی. د رسمي شمیرو له مخې د روان کال د حمل له میاشتې نه د سرطان تر نیمایي پورې په دې هیواد کې شاوخوا 15 زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په دوی کې ډېری زده کوونکي هم شته چې برخلیک یې راتلونکي پورې تړلی دی. عبدالله یو د دغو کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په پنځم او شپږم ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلي، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغه ولسوالۍ څخه چې لویو ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. او تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به یې ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې، دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% انجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړی چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په دوهمه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په شپږمه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونو نسمو راولل او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې د پخوا په نسبت زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې بیا هم په افغانستان کې د خلکو د واکسین پروسه روانه ده او تر اوسه تر 1 میلیون ډیر کسان واکسین شوي دي. نور جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په 3 ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه. د دغه وزارت ویان وایي که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخبراوي د کچې پاړه دمګړی سنجس له وخت مخ کې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. غلام دستګیر نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 4 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
په 4 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی. په ورځني ډول له 1500 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي. دمګړی موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه دوز واکسین
داریم. ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی. د عامې روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوي چې په روانه اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یوه محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد 1,000,000 کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته را انتقال سي. د امیر روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل سوي چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 30% وګړي واکسین سي. دمګړۍ په ټول افغانستان کې درې ډوله واکسین استرازینیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن اینډ جانسن له 18 کلونو ښکتو کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې له امله یې 250 تنه مړه سوي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتې پیښې له ثبت را وروسته تر اوسه 144,258 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه سوي دي.
زړګی مې غواړي غېګورانه لات بل ډول دي، را غاړې نه وځې جانانه لات بل ډول دي، ورا غاړې وا نه وځې جانانه لات بل ډول دي. ډولو سینګار د جینکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سینګار د جینکو مو مخ بندونو وړې، چیتا خفا نشی پیزوانا لات بل دول دی، را غاڑی نوزی جانانا لات بل دول دی، ورا غاڑی ونوزی جانانا لات بل دول دی. گران و حواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی، کرونا دا شان ما تکلی
وس بدو ورې چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ځینو رسپانو د افغان حکومت لخوا د شپې ګرځبندیز په اعلان او لاختر را وروسته د جګړو د بیا ډېرېدو په تړاو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ګارډین لیکلي، د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 12 ولایتونو کې شپې ګرځبندیز وضع شوی. ګارډین د کورنۍ چارو وزارت په اوله لیکلي، ګرځبندیز د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله اوج ته رسېدلی لګول شوی. ګارډین په دې مقاله کې دا هم یاده کړي چې د اختر له لنډې وقفې را وروسته یو وار بیا جګړو زور اخیسته. دواړو خواوو، هم حکومت او هم طالبانو، یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړي چې د ګارډین په خبره خپلواکو سرچینو لا دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. په دې مقاله کې راغلي، طالبان له شاوخوا 400 ولسوالیو په نیمایي باندې کنټرول لري. ګارډین د شنونکو په حواله لیکلي، افغان ځواکونو ځکه ډېرې سیمې له لاسه ورکړي چې له مې میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په هدف پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه کم شول. ناتو او امریکایي ځواکونو د می میاشتې راهیسې له افغانستانه وتل پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه د وتلو پروسه 95% بشپړه شوې. سره له دې چې د ګارډین په دې مقاله کې د شنونکو په باور د هوایي بریدونو کمښت ته اشاره شوې، خو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربي هغه خبرې هم یادې شوې چې تیره اونۍ امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هوایي بریدونو ته اړ شول. فاینانشل ټایمز رسپانې هم د حکومت لخوا د شپې د ګرځبندیز په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي، افغان حکومت داسې وخت د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګولی چې دې ډلې مهمې سیمې او سرحدي پوستې نیولې دي. رسپانې لیکلي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د پلازمینې کابل او نورو ولایتي مرکزونو په ساتنې متمرکز دی، طالبانو په ګڼو کلیوالي او سرحدي سیمو کې پرمختګ کړی. د رسپانې په لیکنه، سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هم د حکومت او طالبانو د سولې خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د جګړې جګړې د دوام ګواښ کړی. فاینانشل ټایمز په دې وروستیو څو اونیو کې د طالبانو لاسته د ګڼو سرحدي سیمو د لویدو خبره هم یاده کړې چې ورسره د افغان حکومت د عوایدو لویه برخه په خطر کې لویدلې. د راپورونو له مخې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر، په لویدیز کې اسلام کلا او تورغونډي، او په جنوب کې سپین بولدک نیولي. د دغو مهمو سرحدي سیمو او ګمرکونو په سقوط سره د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد زیانمن شوی چې ورسره په اکثرو سیمو کې خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم د سیمې په اړه په ایران کې د اوبو د کمښت په اعتراض مظاهره او اعتراضیه غونډې پراخې سوې دي. پر خوزستان سربیره د ایران له نورو سیمو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوې دي. تفصیل په یو راپور کې.
پرون یکشنبه د ایران په خوزستان ولایت کې مظاهرو د 12 ورځې لپاره هم دوام وکړ. د خوزستان خلک لومړی د اوبو د کموالي په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي وو، خو وروسته یې مظاهرو سیاسي بڼه خپله کړه. په وروستیو ورځو کې د مظاهرو لمن بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان او کرمانشاه ولایتونو ته هم وغځېده. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې ایرانای مړکیږي خو ذلت نه قبلوي، او پر دې سربېره یې ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایلام ښار کې هم د ورته نارامیو راپورونه خپاره شوي، او راپورونو کې راغلي چې دې ښار کې د پام وړ شمیر ښځو هم په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ایران د نورو ښارونو مظاهره کوونکي د خوزستان له خلکو سره د خواخوږۍ او پیوستون ښکارندویي کوي. په خوزستان کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي، او اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څه باندې 200 کلي وچکالۍ ځپلې دي. دغلته د اوبو چینې او کاریزونه هم وچ شوي، او اعتراض کوونکي پراپر ځایي حکومت اچوي. اعتراض کوونکي وایي د خوزستان ځایي چارواکي او په تیره بیا د اوبو د تنظیم ماموران نه دي توانېدلي چې خپله دنده سمه پر مخ بوزي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان کی باید دولت دې ته پاملرنه وکړي، باید دا تورې خو نه شي پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیر هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنو د کله ګلدین چای سره تماسمه زمونږ درپاس ځای چې زمونږ لالپور په ساحه کې د حقي سیمې د پاکستان سره د حقي سیمې د تبروس کلی لیکوالان غیر دولت را لګړو کو هم ځکه دولت را لګړو چې د خلکو لپاره کومي ورته ولې د دې کا په سر باندې یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې د وړي ځتی او فکر یې ساري نه دا شینه په دې تاسو کول څه کې به دې تاسو ولې ګورئ دا د وړي موسم دی د حقي سیمې د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډیره دلکه په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمۍ ده دا شانتي دی د ټول سره کې ګرمۍ دی زیاته ده هغه نه د سولر په څه ولګېدل نه د بیسانو په څه ولګې نه د کل صفو نه د ارکنډیشن دی یو څه په څه مونږ لګېدل برازیل کل کی دی پارٹی د کی کی خپل تنخواجان زمون کو نوم علی خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په پنځه کونه راغلي دي په افغانستان څومره کومه کونه وشول خو غریب ته هیڅ اجازه ونه رس. وسلام ګل دی څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما نوم احمد زید زابل په ټولو ادارو کې هغه څه د صحت کې نور مشتاق ټول وایستو والا نه وتلی دي هیڅ چاته ځای نه ورکړی نه ورکړي ټول وایسته والا دي ډېر موږ د دولت صدا خواهش ته چې دا پلټنه وکړي په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده هیڅوک نه شي وکولی شي وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي که د صحت وخت که د موسساتو ده که د نور بخشونه دي ټول غریب ګرځي وړې شعبې ته هره ورځ خو هېچا غږ نه ده اورېدلی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو ته واژیست دا هم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا یو مخکښ کمانډان ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي په کابل کې د امریکا سفارت یو وربیا له طالبانو وغوښتل چې خپلې حمله ژر تر ژره پای ته ورسوي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په لسګونو افغانانو پرون د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه دوی پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه توران کړ د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل بلخوا 209 شاهین قل اردو په سمنګان کې د یولس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوي وستایلې د اسرائیل دوه هوایی شرکتونو مراکش ته لومړنی الوتنې وکړې د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي او د توکیو په اولمپیکی لوبو کې دو سوریایی ورونو ګډون کړي چې یو د سوریې او بل د پناهغوښتونکو استازي توپ کوي دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو ورزو کنړ ته په دې ولایت کې د یو نوي میلیونو افغانیو په لګښت جوړو سویو پروژو څخه څو ګټه نیسه اخیستلې دا د کنړ په مروري سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریز برېښنا په مټ لسین څخه شاړو مزکو ته د اوبو رسولو پروژې دي دا چې ستونزه څه ده د آزادی رادیو د خبریال تفصیلی راپور به واورو
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو 45 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو زمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچشل
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل جوار مو سو حتی دا چې خلکو نیلګي کې نیولي وو هغه د منځه لاړ نو دغه یو ناکامه پروژه ده زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دي اجاره غواړي او د ولس دونه وس او توان نه دی چې اجاره خلاصه کړي بیچاره ولس ته غریب خپل رزق پورې خپل بچو پورې خلک حیران دي دغه کم پرزې چې تا د انجن دپاره لګېدلی دي د اوبو دپاره هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې خو مګر دی چینایي لګولي دي کار هم نه کوي
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وایي حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت پزموکو کې کښتونه وکړل خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي
مونږ ټول ولس ورته کار وکړو جوار مو کړل تخمونه مو واغستل سر مو واغستل د ټریکټر مصارف هم ورتلل او په دې امید باندې چې دغه زمونږ پسپینه به کیږي یو څه بلاست راځي یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي خو متاسفانه د اوبو سیستم چې و غیر فعال شو د شرکت د خوانه
د خلکو پر خبره که په دغه یو نوي میلیونو افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وی نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وی د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي نو ځکه یې کارونه ناکام وي کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپی وایي دوی یا د پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړې وه او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یاد پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوی حل شوی پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږه مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده او مکتوبي خبره مو ورکړې ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي او د دې نه وروسته دغه عملاً تسلیم کی او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکی. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي خروغ شبکې به تسلیمي د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تر اوسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتی دي. د کرنې او مالداری ریاست وای دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم اداري تسپارلی خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره به وای چې لیادې پریکړې خبر نه دي. خلک وای په کونړ کې د سولري برېښنا پرمټ د للمي ځمکو خړوبولو د یو نوي میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې د ورته برخلیک سره مخ دي.
انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله مونږ پسې ورکړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کزنه یې د خوست ولایت د پوهنې په سکتور کې کار کړی. اوس تفاوت شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي. دی وایي ډېر کزونه کېږي چې د ځمکې په تمه دی. دغه ستونزه مو د خوست ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی نصیر روخان سره هم شریکه کړې ده. دا مو ورته راډ وو
غوث الدین دی د بادشاه خان زوی یم د خوست ولایت یم فون کړی ده.
مشکل دې څه و؟
مشکل لگا دی چې زه تقریبا په دیارلس سوه دوه نوي کال تېر څلور نوي کال تېر زه برحال مدیر د معارف وم د ګوربزو ولسوالۍ برحال مدیر وم. په هغې وخت کې زموږ یو شرګوټی قبضه کېدو د معلمینو لپاره نمرې
ټول امیرینو ته رسېدلی دی. خو زموږ مخنیوی چې کړی دی
هغه وخت رئیس کماری ته وایي چې ولایت دې کې خلکو زموږ معنات کړی دی کړي خو چې دا څه نه و خو نه جنجالو سلام مستحق خلکو مستحقین وو
جناب روحان صاحب د خوست ولایت نه د غوث الدین په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې تقریبا سلویخ کاله په معارف کې کار کړی، اوس تقاعد شوی، څو کاله کېږي تقاعد شوی او حکومت ژمنه کړې وه چې دوی ته به یوه نمره ځمکه ورکړي. دی وایي چې ډېر کلونه کېږي دغه ځمکه ماته رانه کړی شوه، د دې دپاره څه پلانونه او تدابیر شته؟
اصلا د ورور غوثالدین خبره هم پر خپل ځای ده. د افغانستان دولت د مامورینو او د ښوونکو سره ژمنه همدا وه چې د وظیفې د تقدۍ پر مهال به دوی ته یوه نمره ځمکه ویږي. دا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، د بې سرپناه ښوونکو جریده زما په مخ کې پرته ده. د دې حکم دا دی چې تاسې هغه معلم او مامور ته نمره ورکوي چې په بلپیر ډول په معرف کې خدمت کوي. هغه کسان چې د معرف نه تقاعد کېږي او له هغې وروسته ښارګوټی راځي، بیا نو دا معلمین په یا امیرین یا د مکاتبو مدیر صاحبان د دغې پروژې مستحق نه ګرځي. د دغې جریبې په اساس باندې موږ دا موضوع په متواتره توګه د پوهنې د وزارت سره مقام او د نورو د دخلو اداراتو سره شریکه کړې، حتی د همدغه بلپیر ټکی چې د هرې مادي په سر کې د ښوونکو او مامورینو لپاره د دوی په اړونده جریده کې ذکر شوی، د هغې تفصیل مو عدلي او قضایي ادارو هم غوښتی. هغوی هم همدا کیسه کړې چې تاسې سره بلپیر چې څوک په خدمت مسلو دي هغوی ته دا ځمکه ورکوي، هغوی چې درنه تقاعد شوي دي هغوی د دغه امتیاز مستحق نه شي ګرځېدلی، ځکه نمره امتیاز دی او دلته یوازې یو امتیاز به مامور اخلي چې هغه یا معاش او یا مثلا وبخي تقاعد او یا نمره. بنا پر دې د غوث الدین په شمول هغه 450 نور متقاعدین چې په دې وروستیو کلونو کې د پوهنې ریاسته تقاعد شوي دي، موږ هڅه هم کوو چې د دوی لپاره د مختلفو مراجعو د ځمکې څنګه حل کړي، یو ښارګوټي تدارک ورته وکړو. ولې په کل کې که موږ یوه کس متقاعد ته هم ځمکه ورکوو، دا حق به د ټولو وي او موږ به دا فرمول پر ټولو جاري کوو چې بیا به هر هغه څوک چې په معرف کې د 1950 کالو وروسته تقاعد شوی، موږ به یوه نمره ځمکه ورته توصیه کوو.
یعنی دې ته پلان او تدابیر شته، دوی باید مایوسه نه شي.
په دغه باندې کار روان دی. موږ د څو نقاط ورته د شاستازۍ ریاست او وزارت ته پنهه کړي دي چې تاسې په دغو نقاطو کې د معرف د متقاعدینو لپاره یوه زمینه مسایله کوي چې موږ یې د سرپناه مشکل حل کړو.
د غدۍ راډیو درنو اورېدونکو، وام اورېده چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه د پوهنې د سکتور یو متقاعد آزادي راډیو ته ویلي وو چې کلونه کېږي چې تقاعد شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي، خو د ده په خبره کلونه کېږي چې د ځمکې په تمه دي. او د خوست ولایت پوهنې رئیس ښاغلي نصیر روحان وویل چې په دې مسأله کار روان دی، پلانونه ورته ترتیب شوي او ټولو متقاعدینو ته به یوه نمره ځمکه ورکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
ګران اوریدونکو سلامونه او شهلی درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې د تیر اختر مبارکي درته وایم. خدای دې وکړي چې د لوی اختر مبارک ورځې مو په روغتیا او خوشحالۍ سره تیرې کړې وي. په همدې هیله دغه خبرونه بیا هم ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې به د تل په شان راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه ونې کې هلې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. نور الله هجران يم، کابل باګرام يم. ګرانه دغه پیغام چې لغمان ولایت نه صاحب چې دغه ورور چې صاحب دغه ماشوم مونږ سره ده ګرانه، او دغه شمېره مونږ ونه نیوله. متاسفانه چې ما ته یو دوست ټلیفون وکړ، دغه شمېره مونږ ونه نیوله. بیا دغه پیغام نشر کی او دغه زما شمیره اعلان کی او لبیا د خپل شمیره دغه ګران ورته ورته موږ خدمت کیو شمیره د زما 0595955 یعنی 0595955 بلا روشن شمیره مرتبه ما په دې هیله چې دا ګران ورور ونی سي 0599955929 په دې هیله چې دا زما پیغام ډېر زر نه شي چې دغه وړکی ماشوم ډېر خفه د خپلې کورنۍ پسې په ژبه مونږ د ګرانه تورې جامې پرتان دي روخان صاحب ستاسو نه په ډېر درنښت هیله کوم د انساني کرامت له مخې دا زما پیغام نشر کړي تاسو نور ښه وخت غواړم د الله په امان
سلامونه مې چې له کرامات د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته زه د خدمت په کچه باندې سجاد نازولی د مرکز هلمند نه پیغام پرېږدم دا چې یو څلور کلن هلک دی موږ پیدا کړی که کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص دی زما آواز اوري نو په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي خپل کشمیري ترلاسه کړي تقریبا څلور کاله عمر لري شماره مې بس 0 0 2 5 5 9
السلام علیکم د غزې د اسلام خان ته سلامونه وړاندې کوم ما خپل لري پیدا کړی چې زه کال سین کایې به څنګه اسلام نه لري د خپل من سره یا سره کدار چې ما تر په داس نه لري کوی چې برو څو درې بلاته څنګه سره شې سر دیار نه چې کوم څه نه زړه څخه پر وسه کړ درې دوا ته لور پنځه یو درې
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه محمد ماته ماډی کمیم د نزالو سورې څنګه ولیدا دلته ما ماشوم پیدا کړی چې د مدرسې سره تښتېدل یو دی وای زه د کندهار وو کندهار د خوایا ما په کندهار کې اوس مشکور په دغه ماشوم ته اصابي تکلیف لري د دغه ماشوم نوم نوید احمد دی د پلان مې اختر محمد دی دا کله زه ازادي راډیو لري یو ځل خوښ یا عمر پلان په تشویش کې وي نو ما ته په دغه مرور راغو 0102 یو څلوېش اویا اته پنځوس او سلام نمبر دی څه پروسه څلور څلوي ول شپږه ته لاس او څه پروسه پر دوا یو څلوي اویا اته څنګه څه پروسه څلور څلوي ول شپږه ته لاس دا ځین لري ته جهان منه کوم چې موږ به غمن راته نشري او دا هم اسنه را تخبر کې چې تاسو ماشن ما سره دی چې مور پلاس تشويش کې نو ډیر مې باندې وو الله په امان
سلام علیکم خیرات ایزان محمد یلمند ولایت د واشیه د ولسوالۍ خبره کوم زه خپل ورور د 22 کال کې چورکته وایم نه ما خپل کور نه ما د خپل ورور نه دوه نه قریب نه معلومې سره دغه ځخن د محمد مې 22 کال عمر لرم تا دا د خلک ته ما گزاره سره کوم چې دا کوي نو ما نه دوه نه قریب تا کوي چا سره معنا ما پیژنې د خپل کا د واټس اپ یا پټ کوم یا په دغه شمیره باندې نو دا ما پیغام سره نشر کی تا واردم وسلام
ګران اورورا نور محمد جان مشتل یادونه کړی چې تاسو لطفا خپل د ټلیفون شمیره په پیغام کې په خپل وایست خو تاسو دا کار نه دی کړی او موږ وسله ډیره پلټنې تاسو دا شمیره په کمپیوټر کې پیدا کړه چې هغه په لاندې ډول ده 0 0 0 4 4 9 9 5 0 د قدرمن اوریدونکو څخه بیا هم هیله کوم چې د مهرباني لمخې خپل د ټلیفون شمیره په خپل د پیغام سره یو ځای ثبت کړي غیر لغنه د امکان لري چې تاسو پیغام خبر نکړو مننه
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته اجازه ایاد لطف کونړ ولایت یم زموږ هم ځایانو یم شم حالت پیدا کړی چې نه حالت کال عمر لري دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی کله هر چا وي موږ سره دی پدې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپل کورنۍ ته ورکړو زما د ټلیفون شمېرې په دا ډول دي 0 58 8 5 1 4 ټلیفون شمېره ته بیا وایم 0 8 8 0 2 5 4 1 مرا ټلیفون پر شمېره دا 0 8 8 5 4 1 5 4 2 10 والسلام
اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او خپلوانو په حق لمو مشته را لېږلې دي.
سلام علیکم ورور جان، زه لال محمد ما د لغمان څخه پیغام پریږدم. زما د ترځ انتظار چې د پلار نوم دې رضا، نن درې ورځې مخکې نادره کښوای دی چې هر چا دغه پیدا او چاته پته ولګېدله په دغه شمېرو دې مونږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اته دېرش اووه اویا دوه سوه او پنځه نوي بله شمېره ده، صفر اووه سوه یو اتیا نه صفر اووه سوه څلور اتیا یو سلو یو نوي دوه سوه درې نوي. وسلام، زنده باد ازادي راډیو.
بجا سلام علیکم آزادی راځي ټول امخاران او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه مخالفات افغانی لکن د حار څخه ورته ګوښه کوي دي تقریبا دوه نیم کال کې چې کور نه درته کوي دي پورې چې څه خاط کې دره کړم انرژي هر ور مسلمان ته معلومي زما سره دې اړیکه ونیسي په شرنی دي لا سي دا نه چې څه ستنه سي پر و سلور اته ا پرې و و و و شمیره یو ځل بیا صفر و څلور اته نه درې دوه و و دوه.
اجمیر له پښتانه خبرې کوم او هغه امریکایی د حاجي ګلاب جان په یو چکان اوسېدونکی دی. دا ډېر وخت ما رابطه وکړه کړه چې مهرباني ده اچھا سر معلومات جو ہے تو دماغ کا بھی اگر دماغ پہ جس بارہ طریقہ ہو کے صفر وہ چلور وہ آتے چلور آتے نشتا گیا یہ مہربانی پہلا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورو دا چې دا دې میچ کیږي د کورونا درک شوې ده. احمد نومیږي، که هر مسلمان ورور پیدا کړی او یا پاره معلومات لري نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا دوه شپېته نوي شپږ سوه دوه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالواسی سراتم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما یو خریده چې حکمت الله نیمیږي ولس کال هم لري د اختر عیش نه درګه دی او ورو چې په اړه معلومات لري په دغه شمېره دی اړیکه را سره ونیسي. ته پر وسه یو اچیا ناویا پنځویش اویا په تلیفون شمېره درې بیا ته وایم. ته پر وسه یو اچیا ناویا پنځویش اویا. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیع اللہ د ابراهیم زیری دغه کال کې شروع کړی دی. کار مسلمان ته پاره معلومات نمبر مهرباني کول څه جې شمیر اړ کې نیول شي. ته پر اویا اته نیوی اویا دیو دی شمیر یو ځل بیا و. ته پر اویا اته نیوی وایا یو ځل شو.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه پیغام درم. عبدالمالک په نامه یم. زما یو دوست دی، شپږ کاله وکاله کېږي. شوامت مې نیم د زما کاغذي دی. ستاسو وروره چې خر چې وکړي طرفي په دغه باندې زنګ و خپل شیرینې ترلاس صفر و صفر دوه پنځه اته دوه واره شپږ شپږ څلور نه ګورو. دغه چې خر چې وکړي په اړه معلومات لري
ولې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اغانی میرن. زما یو اکا ورک دی، ما مجاوز می ده د قادر اکا فکر زوی دی. طالب اکا مرحوم فکر ور دی د شواش دی خګون ولایت د واشیر د ولسوالۍ دی. ایران نتلل په ایران کې دی. زما زغ اوري کار دی. زما زغ اوري په دغه شماله دی. ما ته زنګ ووی صفر و صفر درې صفر څلور شپږ اته شپږ یو اته بیا ورته صفر و صفر درې صفر څلور اته شپږ یو اته بله شماره ده صفر و صفر درې صفر اته نه اوه شپږ دوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادیر دس ډیر ډیر مننه چې موږ غمونه شری تیر او شان څخه ډیر ډیر مننه چې موږ غمونه نشری د بسم الله جان په نامه د باریا کا پکیر زوی دی تقریبا د سلور نیم میاشت کیږي چې نه درکاسو پر خرګا شهر کې دا نه کوښښ د چیرې نه ورته کورنیر په شان ده نو که ارمو مینه سم اور چې معلومات دې بولم چې دن کې دی زو زغلی را کیتم د هلمند ولایت د ګشت ورو سوري د پیغام د استپیر ده نو ما فرض کوله چې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي که د سنجا په نامه اړوي ته معلومات چې 0 0 2 1 3 0 3 یو زلی بیا 0 0 2 1 3 0 3 ارشادات شماره 0 1 3 1 5 9 3 2 8 8 د خدای په نام.
هلو السلام علیکم ازادي راډیو ته پیغام پریزم یو ورک لارم په فضل غنی په نوم باندې روشن صاحب په چراغان نه جاوید خبرې کوم یو ورک لارم په فضل غنی په نوم باندې لاس دولس کال کې کور ته د درک شوې ده یارانو دوستانو ته چې ته معلومات یا بندي وي یا وساره وي نو په لاندې شماره باندې ټلیفوني اړیکه وکړي 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سپش پاک بیا دری دلی نها بیا یو نها و مخم خواه.
السلام علیکم د مانو ماجدریا خان دا د پکتیکا ولایت شرایطی چې خبرې کوم د ما یو دی تروسی زوی چې نوم یې سمی ولاده د پلار نوم یې داود ده د نویو ګارو اوسېدونکی و دا دوه کاله کېږي چې نادرکه ده که هر چاته مطلب د دې په اړه لا څه معلومات وي او یا څه مطلب درک ورته معلوم یې دی خدایي مهرباني له مخې دي مطلب په دغه نمبر له ما سره اړیکه ونیسي ډېره غټه مهرباني دي د نو کلو عمر لري د ما د تلیفون شمېره ده 0 4 5 5 0 5 د ما د تلیفون شمېره ده 0 4 5 5 0 5 0 5 وسلام.
سلام احترامات مومن تاسو کریملاین چې زار په تماس کې ما د کندهار څخه زموږ یو تنکی ماشوم دی چې د سورلس کال دی محمد نعیم نیز او د حضرت اکازی دی او د کندهار سیستم دی د ما سره چې تاسو داش مې رو په تماس کې سي سپراویا شپراویا ناویا وسو یو اچا بل شمیره سپر سنوراویا سنویش سنویش
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جنہ کی بول رہے ہیں دالی بولے چوہدری پیغام بڑا رقم نظمائی حقہ لال ماں نظر روزگان ولایات ولسوالی احمد مسلمان لال عمر کی دفتر نظر رحم مسلمان په حق معلومات لري د زما ژغ اوري مثلا په داس نو دا اړي کوم چې څه پر وران څلور مې وي و څلور اته و یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام صفر
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم پیغام بتاؤ محمد نظر د روزګان د ولایت د خوږې د ولسوالۍ دي هر مسلمان لري په حق معلومات لري او یا د زما د خپل هوري او یا بل څه خبرې زما شری په داسې شنو اړ یو څه پر و څلور نه و څلور اته و یو د اړیکو شمېره یو ځل بیا و څلور نه و څلور اته
ته وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گران اوریدونکو دا وستاسو درن ورځی دغه خبرونه چې په همدې ورستی پیغام سره پای ته رسیږي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې د همدې پروګرام په پای کې اعلانو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 یو یو 2 4 یو یاو پینځه.